ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انی ساجمل او ټیکنیکی ملګری نگین صادق پورنه کې هلې او سلامونه منئ. په کابل کې تیر شپه د واده په مراسمو کې شوې چاودنې درې شپېته کسان وژلي دي. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم د دې خپرونې برخه جوړوي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې ستونزې او سرکار او د باختر ستوري ادبي خپرونه به وړاندې کړو. له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په کابل کې د واده په تالار کې په حمله کې درې شپېته کسان وژل شوي دي. په لکی مربت کې د یو ماشوم وژنې ضد احتجاج دوام لري او په کشمیر کې د خلکو په تګ راتګ بیا محدودیت لګول شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د کابل خر د شهر دوبی هوټل د واده په تالار کې د تیر شپې په چاودنه کې درې شپېته کسان وژل شوي او سل دوه اتیا زخمیان دي. نصرت رحیمی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه سټیج ته نږدې شوې ده. وسلوالو طالبانو په دغه چاودنه کې لاس لرل رد کړي دي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو بیان رد کړی او ویلي چې هغه ډله د وحشیانه حملې لپاره ملامته ده. نوموړي د اګست ولسمې شپې مهال په ټویټر لیکلي طالبان له ملامتیا ځان نشي خلاصولی ځکه چې عید راګورو ته زمینه جوړه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت یوناما بیا په واده کې دا چاودنه غندلې ده. د خیبر پختونخوا په لکی مربت کې مقامي اوسیدونکو د سلور کلن ماشوم اویس ته تختولو وشلو پر ضد د احتجاج په توګه انډس های وے د تګ راتګ لپاره تړلې ده. مظاهره کوونکو د ماشوم مړې په لویه لارې خې او ویلې چې تر څو قاتلان نوی نیول شوي خپل احتجاج په تبا دوام ورکوي. د وشل شوي ماشوم اویس خور مشال لیډیو ته ویل رور یې یو میاشت مخکې روک شوی و، اوس یې خراب شوی جسد ورزبل شوی دی. په مظاهره کې شامل د سیمې یو اوسیدونکي شاکر خان نن مشال لیډیو ته په دیړه ویل
کور خواته تروډیس یا بوریس را وړی وه اچولی وو. مشران ځوانان را وتلي دي په احتجاج کر دی. دا غوښتنه کوي چې تر څو پورې د اویس قاتلان نیولي شوي نه وي، عدالت ته مین سنټر ته را وړي نه وي، نو تر هغې پورې به موږ احتجاج جاري او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو.
خو د لکی مروت د پولیسو مشر قاسم علي خان مشال لیډیو ته وویل چې د ماشوم موندلو لپاره یې پوره هڅه کړې وه او سر به قاتلان ونیول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه د هند سفارتي ماتې ده. پرون په اسلام آباد کې د پوسټ بیان میجر جنرال آصف غفور سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکار کولو لپاره په یو منظم ستراتیژي کار کوي.
د بهرنیو چارو په وزارت کې موږ یو کشمیر سیل جوړو. د کار خلک او هڅې به ډیرول وي او یو مرکزه لار به خپلول وي. دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپلو سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو.
نوموړي دا څرګندونې لاغدستو وکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د اګست په 14مه په دې خبره ټینګار وکړ چې د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ تر راپورته شوي کړکیچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. الته د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد د پیښو وروسته چارواکو نن یو وار بیا د خلکو تګ راتګ محدوده کړی دی. رویټرز د چارواکو یعنی شاهدانو په حواله ویلي تر شپه په سرینګر کې د ځایي خلکو پولیسو ترمنځ پنختو کې لسکونه کسان زخمیان شوي دي. یو چارواکي دا هم ویلي چې د سرینګر په یو شمېر سیمو کې خلکو په پولیسو کاڼي وشتي او داسې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په تیرو دریو لسیزو کې له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د اګست په 15مه هند آئین 300 مادي ختمول سره کشمیر لزان سره یو ځای کړ. د هند حکومت دریز لري چې دا ګام په کشمیر د چې دا ګام به د کشمیریانو په قومي بهیر کې د شاملولو په لړ کې ګټور ثابت شي، خو پاکستان یې غندنه کړې ده. د جنوبي وزیرستان په لدا کې پرون په ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په سیمه کې نن چارواکو مشال ویډیو ته ویل چې چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د پوځیانو په ګاډي د سړک غاړې ښخ شوی ماین وچاودېد. د چاودنې وروسته په سیمه کې کرفیو لګول شوی او د لټون عملیات دوام لري. د پیښې ذمه واري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی غستل شوی ویلي چې د بلوچستان په کوچلاخ کې د ملا هبت الله خونزاده د ورور وچل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې خبرې خرابې نه کړي. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پریس په حواله خپور شوی. د هبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې پر ورځ له کوټې سره نږدې کوچلاخ کې په جومات کې په چاودنه کې وشل شوی و. د حملې سیمواري چا نه و منلې. د طالبانو یو مشر پرون رویټرز ته په ټلیفوني مرکه کې ویل که څوک داسې ګمان کوي چې د دوی د مشرانو وژل به طالبان له خپل هدف راوګرځوي دا اسې یو خیال دی. نن د هانګ کانګ په مرکز کې په زرګونه خلک د احتجاج لپاره غونډ شوي دي. په دې ښار کې دا یو لسمه اونۍ ده چې پکې د چین لخوا په دې سیمه کې د سیاسي او قانوني واک پیاوړي کولو پر ضد اره ورځ مظاهرې کیږي. مدني ټولنې هیومن رایټس فرنټ ویلي دوی په احتجاج کې په زیات شمېر کې د خلکو د ګډون تمه درلوده. په هانګ کانګ کې د مظاهره چانو پر ضد د پولیسو د کاروایانو د وهلو ټکولو باوجود جمهوریت پلوه لاریون دوام لري. بیجینګ خبرداری ورکړې چې دا مظاهرې تراګرۍ ته نږدې یو اقدام دی، خو هیومن رایټس فرنټ دا تحریک پر امنا یاد کړی دی. د سودان پوز او پای هواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف پرون په خرطوم کې د واک شریکولو موافقه لاسلیک کړې ده. دا موافقه به په سودان کې ملکی واکمنۍ ته لاره هواره کړي. په اپریل میاشت کې د لاریون وروسته ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې شو. د دې تړون په اساس یوه خپلواکه شورا چې د شپږو ملکي وګړو او 500 پوځي جنرالانو په ګډون به په هواد کې تر هغه وخته پورې د هواد چارې پر مخ بوزي تر څو چې انتخابات ترسره شوي نه وي. ټاکل شوی چې د سودان وزیر اعظم په راتلونکي اونۍ کې وټاکل شي. او په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه حوثي اغیان وایي چې دوی په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بې پیلټ الوتکې برید کړی دی. د حوثي ځواکونو بیان پرون په یو بیان کې ویل چې اغیانو د تیلو پاکولو پر یوې کارخانې د برید لپاره لس ډرون الوتکې کارولې وې. د خبرونو پای زموږ د همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار یعنی ساجمل او د موسم حال مود احمد الله نه اوریدو. د دې روانه خبرونه د مهم موضوعات دادي. په کابل کې د شوی چودنې حال درکو. د دې ترڅنګ په لکی مروت کې یو سلور کلن ماشوم تختول شوی او اوس مړی ملو شوی دی. داغه خور وای د کشمیر په معاملہ باندې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر وایي چې اوس په بهرنو هیوادونو کې د کشمیر څنګه په سفارتونو کې جوړی. یو کارپو وایي
نور چې څوک هغه پیدا وستدي غواړي هغې ته به دې سې فرق نه واچوه. دې قسمه خبر ته بدله دباغې دپاره هم په دې ملکونو دپاره به هم تاوان وي. دلته به چې ډېر تشدد سمش
او د اگست په 15 په شمالي وزیرستان کې راغلو سیلابونو زیانونه اړولي وو. ستونزې او سرکار خپرونه کې همدغه موضوع ده.
څومره نقصانات شوي دي چې دوی ته مکمل ته ونویل کې بیر مل شکیم دی سیدګې کومول شپېش کاسون چې وړیکې وړکې جنکې شدیناو په شیبه وړي وي.
د باختر ستوري ادبي خپرونه هم د دې خپرونې وروستۍ نیمایي کې وړاندې کوو. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شئ. ورجو د دې خبرونه د سر راپورته په کابل کې د اگست په 18 نه وخت د واده په مراسمو کې 14 نه شوي. دا 14 د دارالامان په سړک شهري دوبای په نوم هوټل کې شوي. چارواکي وایي په 14 کې درش په تک کسان وجل شوي او تر یو سل اتیاو زیات شو بل دي. په هغه وخت کې تر زرو زیات کسان په دغه تالار کې موجود وو. تفصیل د ګولیاز نورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په 14 کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي او یو سل اتیاو زیات زخمیان دي. خاغلی رحیمی زیاتوی چې پمړو او زخمیانو کې خزی او ماشومانی هم شامل دي. وسوال طالبانو د دغه چاودنې کې لاس لرل رد کړی دي. چارواکي وای چاودنه تیر شپه پر لسو بجو او څلوېښتو منټو د دارالامان په سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وشوه. اسوسییټډ پریس خبری اجانس خبر ورکړی چې په واده کې د زرو نه زیات کسان حاضر وو. د چاودنې یو عینی شاهد احمد امید وای چې د دوی د پلار د ترزوی واده چې چاودنه وشوه.
تلفات از به شمار بود چرا که اگه هتل آرسی بود تقریبا 12 نفر دی هتل بود
په دې کې ډیر زیات مرګ ژوبل را مسته شوه. شاوخوا 1200 میلمانه دی واده لپاره دعوت شوی وو. زه دی واده هلک سره په بل کوټه کې ناست وم چې د چاودنې اواز مې واورید. د دې وروسته مې څوک هم ونه کتل. هر څوک په بل حال کې په ځمکه پراته وو.
د کورونا چار وزارت وایي نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې شوې ده او په سلګونو کسانو ته مرګ جوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست وین صدیق صدیقی په ټویټر دا چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللې دي. لس ورځې وړاندې هم کابل کې د پولیسو یو مرکز ته سیرمه چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 13 کسان یې ووژل او تر 1.5 ډیر نور یې زخمیان کړل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بلې موضوع ترا ګرځوم. ورزو لکی مروت ته لکی مروت کې ځای ولس د سلور کلن ماشوم اغوا کېدو او پس اغوا کېدو نه پس د وجل کېدو پر ضد په احتجاج دي او سړکونه بند کړي. دوی وایي تر څو چې قاتلان گرفتار نه وي احتجاج نه ختموي او ماشوم به خبرو ته نسپاري. دا مهال چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو سره خبرې اترې روانې دي. خو نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع کې ځایي ولس د غلطه د یو څلور کلن ماشوم له درکه کېدو او پس د هغه وژل کېدو پر ضد په احتجاج راوتی. انډس هائی وې ګانډي چوک سړک یې بند کړی او د پولیسو پر ضد یې نارې وهلې. په احتجاج راوتی نرینه او زنانه دریز لري چې پولیس د دوی څلور کلن ماشوم د غواکارو منګولو نه راخلاصولو کې ناکامه پاتې شوی چې د دوی په وینا نن یې مړې غورځول شوی. دوی وایي احتجاج نه پرېږدي. د وژل شوي ماشوم مړې په سړک کې خودلې تر څو چې انصاف نه مومي. په احتجاج راوتې د وژل شوي ماشوم خور مشال ریډیو ته وویل تر هغې ماشوم خاورې ته نه سپاري تر څو چې قاتلان نه ونیول شوي.
د پرر وتلی چې زه خور یم د غزن کې موږ دا ځن کای و مهینه مخ چې ورک سوای دا موږ ته اوس موږ کو چې کورو چیر توا چا و روس لښ کې خو روغ تر ارو کوم چې موږ خو مخ دي دار وک کنه تاسو خو موږ ته روس واچا موږ تر دور پورې د احتجاج نه درمو نه دلته به موږ شمه د کې ولاړ یو کپ موږ سال تیرې جه کمه هینر باندې تیرې جه تم را موږ نه بچا شه خو موږ کې ته نه ورکو ان بل چا ته ورکو موږ به تمرا دا روس ورسته غوشه اډان چې ار شای به ګرځو چې موږ ته یو ریزنت وتلای نه قاتلمن مې میندلای نه.
لکی مروت اوسیدون کې شاکر خان مشال ریډیو ته وویل ولس په احتجاج راوته او قاتلان چې تر سو گرفتار نه وي احتجاج به جاری وي او دوی با انصاف غواړي.
اویس نامی معصوم کای چلور کلن اغواسل او صدا دندې څو خلکو احتجاج وکړ. پولیس نه غوښتنه وکړه چې موږ د خپل بچای بازیاب غوښتي چې راځي چې خپل غواکړې دا هغه دی ولې ولسی او هغه ولې څه دې بغښتې دلته کور غته تروډې شي یا بورې شي راوړې او اټولې او مشران ځوانان راوتلي دي په احتجاج تر دې ادا غوښتنه کوي چې تر څو پرې د اویس قاتلان نیولې سوي نه عدالت یې مين سنټر ته راوړي نه نو تر هغه پرې به موږ احتجاج جاری او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو. دو دا درکه هم وکړه د قاتلان را نه واستو نو دا ماشوم به موږ د وزیرالله او د ګورنر مخې ته ورو او هلته به یې بهر په احتجاج باندې ږدو.
د لکی مروت ضلع پولیسو مشر ډی پی او قاسم علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم بازیاب کولو لپاره پوره هڅې شوې خو د بدمرغه د اغواکارو منګلو نه راخلاصولو وړاندې نن دا هغه مړې غورځول شوې.
زما رسونه تقریبا دوه هفته مخکې یو ماشوم ورک شو. بیا دوی په یو کس باندې شک وچې دا کس هغه کس پولیس هغه ټایم کې اریسټ کو او ماشوم بیا هم ریکور نه شو. بیا موږ دوه کمیټیانې جوړې کړې وې 15-20 کسان ما په خپل انټروګیټ کړ. خو هغې باوجود چې کوم نیل ماشوم باره کې څه کنفرم اطلاع پولیس ته نه وملو نن سهار د هغه ډیډ باډي لري کور مخې ته دا غورځولې وو. هغې په دغه کې بیا عوام چې دي هغه پروټیسټ کوي. سرکاري املاک ته هم نقصان ورسولو. خپل میکسیمم کوشش کوو چې موږ پکې یوز اف فورس نو کوو پیسفلی دا خبره دغه شي حل شي.
احتجاج کوونکو انډس هائی وې ډی آی خان پېښور شاهره د ټریفیک پر مخ تړلې چې پکې مشران ځوانان او میرمنې شامل دي. عمر وزیر مشال ریډیو. بانو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو چارواکو د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر بیګانی تاوتریخوالي وروسته بیا محدودیتونه لګولې دي. چارواکي ویني شاهدان وای له پولیسو سره په نښتو کې لسګونه کسان جوړ شوي دي. تاوتریخوالي تر هغې وروسته شوه چې پرون چارواکو په سیمه کې د محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې راپور مهمه برخه اوري.
چارواکو نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې د شپې مهال تر نښتو او تاوتریخوالي وروسته یو ځل بیا د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګولی دی. رویټرز اژانس د لوړپوړو چارواکو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د سیمې اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. د اګست پر 15مه هند د اساسي قانون 320 او 15 اے مادې لغوه کړې چې ورسره د کشمیر کورواکي ختمه شوه او پر هغې سیمې د هند آئین په بشپړه توګه عملي شو. د اقدام د هند او پاکستان تر واک لاندې کشمیر او اسلام آباد کې غوسه او احتجاجونه پارولي. تر دې وروسته هندي او امنیتي سرتیرو په سیمه کې چاپې وهلې دي. انټرنیټ او ټلیفوني شبکې تړلې دي چې ورسره له سیمې څخه خبرونه په خورا مشکله ترلاسه کیږي. رویټرز اژانس د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې ویلي دي چې د اګست 18مې شپې مهال په نښتو کې لږ تر لږه 24 کسان چې په بدنونو یې د چرو ټپونه ول روغتونونو ته رسول شوي. یوه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې په سرینګر کې خلکو پولیس په کاڼو وویشتل. رویټرز اژانس د یوه عیني شاهد او چارواکو له خولې لیکي چې هندیو سرتیرو د احتجاج کوونکو منتشرولو لپاره اوښکې بهونکی ګیس، د مورچکیو بمونه او چریدار کارتوس کارولی دي. هندیو چارواکو د اګست پر 18مه په سیمه کې د محدودیتونو نرمولو، د سفر اجازې او په یو شمېر سیمو کې د ټلیفوني او نورو خدماتو بحالولو اعلان وکړ. خو د سیمې سلګونه مشران او سیاستوالان اوس هم په بند کې دي او له کشمیره بهر بندیخانو ته وړل شوي. پر 1940 زیږیز کال چې هند وویشل شو او پاکستان جوړ شو، له هغه وخت راهیسې کشمیر د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه موضوع ده او د یوې برخې انتظام یې له نوې دلی او د بلې یې له اسلام آباد سره دی. د کشمیر لانجې له کبله هند او پاکستان دوه جنګونه هم کړي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په تیرو درو لسیزو کې د تاوتریخوالي له کبله له 50,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او د چارو کتونکي وایي د نوې دلی تازه اقدامات ښایي په سیمه کې وسلوال مزاحمت وهڅوي. خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي وایي اقدامات به سیمه له بلتون پالنې او ترهګرۍ خلاص کړي. هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اګست پر 14مه تر تړلو ورونو شاته د سیمې پر حالاتو بحث کړی دی. د هغې غونډې هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د چین او پاکستان په غوښتنه وربلل شوی وه.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کشمیر په معاملې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه یو لوی سفارتي کامیابی بللې ده او زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د کشمیر لپاره ځانګړې څانګه پرانیزي. په دې اړه تفصیل شاهین بونری وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماته بللې ده. پرون په اسلام آباد کې د فوج د ویان میجر جنرل اسف غفور سره یوې شریکی خبری غونډې ته په وینا کې قریشي ویل چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکاره کولو لپاره په یو منظم ستراتیژۍ کار کوي. نوموړي زیاته کړه،
د بهرنیو چارو
په وزارت کې موږ یو کشمیر سیل جوړو، د کار خلک او هڅې به ډېرول وي او یو مرکزه لار به خپلول وي. دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپلو سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو. هلته به د کشمیر د چارو لپاره یو ذمہوار وي چې دغه شان زموږ روانې هڅې پر مخ یوړل شي. خو د سیاسي او سیمه ایز چارو ځینې پوهان بیا وایي چې پاکستان په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې پر اوچتولو کې پاتې راغلی دی او روایتي ملګری هیوادونه هم تر شا نه دی ولاړ. په دغه اړه په امریکا کې میشت خبریال او شنون کی ایمل خټک بیگا مشال ریډیو ته وویل،
زه نه پوهېږم چې دوی په کوم بنیاد باندې وایي چې دوی پالیسي کامیابه ده او ټوله دنیا دوی سره ولاړه ده. یو خدا رہے چی ہندوستان چی کم دا کشمیری چی دینو شامل کو پا ہندوستان کے پرسمی تو گبانے داری چی کم خصوصی زنگڑے چیئے تو آگئے ختم کو ہندوستان چی دا فیصلہ کری نو دا سے فیصلہ نہ رہے چی گنے دا سا پی تو کا فیصلہ دا 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 مدو دا آگئی دا سوچ نتیجہ دا دا آگئی شاہ تا پورا یو دا آگئی تیاریانی دی دا پاکستان کم روایتی دوستان دی مثلا سعودی عرب شو امریکہ شو خلیج ملکونه شو چین شو حتی چی چین شو آغا په دې مسله باندې آغا رنگ دی ندی ولاړ چې څنګه پکار و
د بهرنیو چارو د وزیر سره شریکی خبرې غونډې ته په وینا کې د فوز ویان میجر جنرال اسف غفور ویل چې د هند پریکړې پر ضد با شاید ډیر زر د کشمیر د دننه څخه رد عمل مخې ته راځي او موږ د دغه لپاره هم آماده یو په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمې د چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په کشمیر کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونو پر ضد سولېزه او جمهوریت مبارزه د کشمیریانو حق ته خو کچره په دغه کې د تشدد انصر ورګټ شو نو د هند او پاکستان دواړو لپاره به ښه نتیجې ونه لري. نو موري مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
کشمیر خلک چې دي دا یې ټولې پارټۍ چې کومې امن پسند دي چې کومې جمهوریت باندې انساني حقوق باندې یقین لري اری ټول تا پکار د خپل جدوجہد هر څوک چې پرووکیشن کوي هغه د پرمن آئینی او قانوني او جمهوری اساتی نو بیا با دای مرسته زیاته وي او کدا سي دای چې تشدد ایلیمنت اری خپل یا د هند طرف نه پرووکیټرز یا نور چې څوک هغه ګټه واخلي هغه وایي هغه کومه دي چې د سه رخنا واچو د کیسه خبر ته بدل دا باندې د پاره هم او د ملکونو لپاره هم تاوان دي درته بچي د تشدد سے ماشي
د یادونه وردا چې د اگست په 14 ماده د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غړیو د بندو دروازو شاته د کشمیر په اړه مشاورتي غونډه وکړه او د راپورونو تر مخه په دوړو خواو زور ورک چې د کشمیر معاملې د خپل منځي خبرو تر لارې هوار کړي.
اوریدونکو ډان وسپانه لیکي د هند وزیر اعظم مودي لخوا د کشمیر خود مختاري ختمول او لزان سره د یو ځای کول ورسته دا اندېښنې دي چې په کشمیر کې به تشدد لا نور زیات شي. تفصیل انیس حاجمل ناول.
ډان وسپانه لیکي د هند لخوا په غیر قانوني توګه د جمو او کشمیر لزان سره د شاملولو او د دې اداو کول سره چې د غزه خلک دا کار د خپل ځان لپاره ګټور بولي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دا باور کړ چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې به پراتلونکو سومیاشتو کې تشدد لا نور زیات شي. اداریه لیکي دا اندېښنې هم شته چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر به هم د فلسطین په څیر شي. فلسطینیان د 1300 لسیزو راهیسې د اسرائیلو له کاروایانو سره مخامخ دي. د عربي اتحادیانو په ګډون د نړۍ ګڼ هېوادونه له فلسطین سره ملګرتیا نه کوي او دغسې اوس له کشمیر سره هم یو څو هېوادونه ملاتړ کوي. روسپانه لیکي له هنده د آزادۍ په برخه کې پاکستان تل له کشمیر سره ولاړ دی. چین هم د کشمیر له ځان سره د شاملولو په خبره د وزیر اعظم مودي پر دې ګام غوسه دی. د ګل پاورس ګلوبل ټایمز روسپانه په خپلې اداریه کې د چینایي چارواکو په حواله لیکلی وو چې هند د پولو په معاملو پیدا کېدونکو نتیجې لپاره غورځولي او په آبادۍ کې په زور بدلون کولو ته دوام ورکړي چې په سیمه ییز صورتحال اغیز کوي. چینایي چارواکو دا هم ویلي هند په دوامداره توګه د ګیر چاپیره هیوادونو ګټې ننګوي او دا تمې لري چې دا هیوادونه به د هند نوي ګام تسلیم کړي. د ګلوبل ټایمز په اداریه کې چینایي چارواکو له خولې لیکل شوي چې پاکستان د کشمیر په اړه د هند د ګام پر ضد د سخت غبرګون نه ښودلو تصور هم نشي کولی. اداریه لیکي د هند لخوا د کشمیر له ځان سره یو ځای کولو پر ضد د نړیوالې ټولنې څخه خاص غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ډان وسپانه لیکي تر څو چې پاکستان یا نور هیوادونه د کشمیر په معامله کې د سفارتي ټولنې د شاملولو لپاره هڅې ونه کړي د مودي دا ګام نشي چیلنج کړي. روسپانه لیکي په نهال کې د کشمیر په اړه د مودي د ګام په وجوهاتو خبرې دوام لري. ځینې دا دریځ لري چې مودي د هند اقتصادي بحران څخه د خلکو پام اړول لپاره دایي اندري سوه او یایم ماده ختم کړه او کشمیر یې له ځان سره یو ځای کړ. د اګست په 15مه هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 او یایم ماده لغوه کړه. هغه د فی کشمیر ته د دفاعي بهرني او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو. کشمیر خپل آئین او حکومت لارو. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملی شوی دی. هند وایي دا ګام به د کشمیریانو په قومي بهیر کې د شاملولو په لړ کې ګټور ثابت شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ پریږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان په لده کې په ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د پوځیانو ګاډي سره نږدې د سړک غاړي ښخ شوی ماین وچاودېدو. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
په ډیره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلي یو برېښنایي لیک چې وښولې شوي دي چې د هفتې په تېره ورځ غرمه مهال یولس بجې د لدا سام په منځنۍ سیمه بدر بریج سره نږدې د بمونو د شنډ کولو سرتېریو ته د سړک په غاړې په خټو کښې خوندي بم ور وچاودېده چې په نتیجې کښې یې دوه سرتېري سپاهي ګل رحیم او سپاهي شاهد هغه ځای مړه او د دوی درې نور مړه سخت پرارژلي شول. د سویلي وزیرستان انتظامیه یو چارواکي هم د نوم نه جوتولو په لوز د دغې پېښې او مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم راوښول چې د چاودنې نه د ورستې په سیمه کښې ګرز بندیز ولګېده او د لټون عملیات لګیا کړای شول. خو دغې چارواکي په دا موقع د چا د نیولو یا ځورولو په باره کښې هېڅ څه ونه ویل. د دغې بمي چاودنې او مرګ ژوبلې په اړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزي وایوند محمد خراساني قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخکې د روانې میاشتې په یولسمې نېټې د بدر مان توی په سړک د سرنګ بابا د زیارت سره هم چاودنه شوې وه چې په نتیجې کښې یې د فورسز یو سرتېری پرارژلی شوی وه او د فورسز سرتېریو بیا یو شمېر بې پلوه کسان د شک په بنیاد نیولي وهلي ځورولي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د طالبانو یو مشر ویلي چې دوی خپل هدف ته نږدې شوي او په کوچلاغ کې د وسلوالو طالبانو د مشر حبت الله خونزاده د ورور قتل هدف ته له رسېدو دوی نشي راګرځولی. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپور کې.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په کوچلاغ کې د ملا حبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د حبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاغ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاغ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز آژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپله هدفه راوګرځوي خیالي پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاغ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یوه ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل که په افغانستان کې دننه وي یا افغانستان نه دی باندې.
د ملا حبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای له مشرې جینا هسپل، د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو درنگ سات کے سلورنے میں بجے کی دن کی دید سلورنے میں بجود خبروں لنڈر دانی ساج من لاور
افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمی وای د کابل ښار د شهري دوبه هوټل د واده په تالار کې د تیرې شپې په 14 کې درې شپې ته تنه وشل شوي یو خپل ځواک یا زخمیان دي. داعش د پیښې ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې مقامي اوسېدونکو د 4 کلن ماشوم اویس د تختولو وژلو پر ضد احتجاج په توګه انډس هایوې د تګ راتګ لپاره تړلې ده. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې قاتلین امنی نیول شوي هغې پورې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د جنوبی وزیرستان په لده کې پرون په ماین 14 کې 2 پوځیان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماتې ده. هلته د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له تشدد د پیښو وروستو چارواکو نن یو وار بیا د خلکو تګ راتګ محدوده کړی دی. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی غوښتل شوی ویلي چې د بلوچستان په کوچلاغ کې د ملا هیبت الله خانزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې خرابې نه کړي. نن د هانګ کانګ په مرکز کې په زرګونه خلک د احتجاج لپاره ورغونډ شوي دي. په دې ښار کې دا یو 10مه اونۍ ده چې په کې د چین لخوا په دې سیمه کې د سیاسي او قانوني واک پیاوړي کولو پر ضد هره ورځ مظاهرې کېږي. او د سودان پوځ او په هېواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف پر انتخابتون کې د واک شریکولو موافقه لاسلیک کړې ده. دا موافقه به په سودان کې ملکي واکمنۍ ته لاره خلاصوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته ونی د خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو. ستونزې او سرکار خبرونه په دې روانه خبرونه کې د شمالي وزیرستان د سیلاب ځپلو حال درکو. ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د اګست په 4مه په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو ولس ته کوم ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د ولس په خبره حکومت ورلا تر دې دمه د زیانونو تاوانونه نه دي ورکړي. دا چې حکومت ولې دغه ولس سره مالی مرستې نه دي کړي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
څمره نقصانات شدید دي چې دوی ته مکمل تاوان ورکړي. برمل شکیم د سیدګی کومول شپږ کسان چې وړي کې وړ کې جنکې شدینه په شی په وړي وي
تجربه زور ده. یو دا خو کمی شو بالکل پکوڑا کې پرتا ہی شپې په 2:30 بجې او باندې غارو غارو باندې خوړ ډېر یې د خلک سره خرو کوي. داسې 50 نه 60 پیرې دي کای نه سره ډیمیج ټول دي کې
کوم مړی وشي نو هغه ته 3 لاکھ روپے حکومت ورکړي. چې کوم انجری وشي زخمیان چې کوم نه آئے ته 1 لاکھ 30
په شمالي وزیرستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله ولستا پاوړي د لیزاني او مالی زیانونو زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. تاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان لره پرته سیمه د داخلو اوسېدونکو وایي چې د نورو سیمو په شان روانو بارانونو او سیلابي ریلې توانونه اړولي. د داخلو نوې جوړ شوې شګا بازار کې سیلابي ریلې تر 500 زیات د سامانونو ډک دوکانونه وړلې. د غلطه ځای خلک او چارواکي وایي افغانستان بیرمل سیمه کې سیلابی ریلې د شمالي وزیرستان کډوال شوي شپږ متاثرین وژلې چې پکې 2 میرمنې او 4 ماشومان شامل دي. د داخلو نه رحمت خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د داخلو بزور خپل چې کیمو دا مخکې نه بنسوي یای چې شګ بزور دی او دا خو کمی شو بالکل په خوړه کې پرتې شپې په 3 بجې او باندې غارو غارو باندې خوړ ډېر یې د خلک سره خرو کوي. داسې 50 نه 60 پیرې دي کای نه سره ډیمیج ټول پکې سمندینه وړي دي. داسې چرګې پر امینا گئی سینا او پیسیو او جنرل سٹورینا غوښتنه مو امیر صاحب خپل حکومت نه دغه ده چې امیر سره لږ څه نه څه امداد وکړو. این پی ایف، ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، هر څه تاسو چې امیر اوس ورته چې امیر څه نه څه پروجیکټ نه لاوسی دی طرف.
شمالي وزیرستان یا د حلقې نه صوبایي اسمبلی ته نوې منتخب شوې غړی میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل د سیلابي ریلې او باران اړول شو توانونو په اړه له متعلقه ادارو سره خبرې کړې.
څنګه دا خبر رسېدلې ده؟ نو موږ فوراً د پی ډی ایم ایچ د هغه کوم ډایرکټر دی د هغه سره مو مجلس شوی دی، او چې د نیر کوم چارواکي دي د هغه سره مو په ټلیفونه خبره شوې دي. او د دوی قانوني طریقه کار دا دی چې د لوکل انتظامیاتو هغه میشته ډیټیلر لاږي، نو ثبوت او لوکل انتظامیه دوی ته پیرا کمپلیټ ډیټیلر ولاږي، او دوی مو سره دا وعده کړی دو چې څومره نقصانات شوی وي چې دوی ته مکمل تاون ورکړي. بیرمل شکیم د سیدګې کومول شپش کسان چې وړي کې وړ کې جنکې شدینا په شه به وړي وي، نو د هغه په والا سره مغه دوی سره مجلس شوی دی. د میج د منتخب کول معنا دا دو چې د وطن د خلک کیمه داس ستونزار سي په واغ دی یغه د پوره منډه ترپه کې.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی یو والا چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د سیلاب او بارانونو لوجې اړول شو توانونو تفصيلات جمع کیږي او متعلقه ادارو سره به شریک کړي. شمالی وزیرستان کے دریائے ٹوچی چې د وزیرستان په منځ کې بهیږي او له افغانستان منګړی ته نه شروع کیږي چې لکی مرود گمبیلا ته پرې وځي، یا دریا کې د زیات خوړ په وجه په دواړو طرفونو زرخیز ځمکو ته توانونه اوړېدلې دي. ټوچی خوړ یا دریا کې ځایی خلک په دواړو طرفونو د مودینه حفاظتي پښتو تړلو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا ورسره به زرګونه اکړه زرخیز ځمکه آبادې شي.
د پشکال د بارانونو او سیلابونو له امله د شمالي وزیرستان د ولس د ځاني او مالی زیان د معاوضو د نه ورکولو د ستونزو مې د زمشوو قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د مرستو د څانګې مرستیال ډایرکټر عادل ظهور مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل. عادل ظهور صاحب، په شمالي وزیرستان کې سیلابونه راغلي وي او د دغې سیمې خلک وایي چې د دوی دوکانونه وړي دي او دوی ته مرګ ژوبله اړولې ده، نو د اف ډی ایم اے یا په خاص توګه د چې کوم زم شوي قبایلي دلی دي او بیا په خاص توګه په شمالي وزیرستان کې د خلکو سره د مرستې د پاره ستاسو کوم پلان شته؟
بالکل مجید صاحب، چې کوم په فلورم ته اگست باندې چې په نارت وزیرستان کې کوم د باران د وجه کوم ډیمیج شو یا تر په تحصیل رسمک کیو، دا غي چې کوم نو انیشل رپورټ هم راغلی د ډیپټي کمشنر نارت وزیرستان نو تقریبا 85 دکانونه یا کورونه یا داسې څه بزنس اسټابلیشمنت وغیرہ هغه تباه شوي دي، لکه د چا یو کور تباه دی، د چا دوه کمرې دي، د چا داسې څه دکان دی هغه راغورځېدلی دی، څه کولډ ډرنک شاپ دی یا مختلف داسې بزنس اوټو سټیټ مشین یا هر یو شي. نو هغه ډیټیل رپورټ راغلی چې کوم د دې د کمپنسیشن چې کوم د پروینشل ګورمنټ پالیسي دي، دا چې کوم بارانونو ریلیټډ زمونږ پالیسي ده ایم ایچ ایس چې کوم دي، نو هغې کې دي چې کوم مړی وشي نو هغې ته 3 لاکھ روپے حکومت ورکړي، چې کوم انجری وشي زخمیان چې کوم دي نو هغې ته 1 لاکھ دي. د دې نه علاوه چې د چا کور راغورځېږي د دوه کمرو نه زیات چې وي راغورځېږي هغه 1 لاکھ روپے دي، چې د چا یو کمرو باؤنډری وال راغورځېږي دا هغه 80,000 دي، یا چې د چا صرف یو کمره راغورځېږي دا هغه 50,000 دي، یا چې د چا صرف باؤنډری وال راغورځېږي دا هغه 13,000 دي. دغه شانتې موږ سره په پروینشل گورنمنٹ په پالیسی کې چې کوم د باران د وجه یا د نیچرل ډیزاسټر د وجه د لایف سټاک کوم نقصان شي، چې کوم بیگ کیٹل وی لکه وا به خشوا یا زو غټ سارو شو دا هی ته 1,000 روپے، چې کوم واړه سروي دي لکه ګډې شوې یا شو نو هی ته 1,500 روپے. دې نه علاوه اوس ریسنټلی موږ چې کیبینټ اپروول له پاس موږ یو بل کیټګری هم پکې اچولې ده، د کراپس ډیمیجز چې چې فصلونه تباه شي په ډیزاسټر کې، نو هغه هم پاره کې ریټس دي. خپل غوښتي دا ټوله پالیسی چې کوم دا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نارت وزیرستان سره او ټول ډی سی ګاډو سره د خیبر پختونخوا د پته ده او دا وی افیکټ کوي.
اوس چې کوم د شمالي وزیرستان چې کوم تاسو ته تخمینه راغلی ده او کوم شمیره راغلی ده، نو په دې اړه باندې پریکړه شوې ده دغه خلکو ته به دا معاوضه ملاویږي، او په دې کې دغه خلک د دوکانونو خبره هم کوي د دوکان په سر څومره پیسې دي؟
یاره جی، دې کې دغه چې کوم پالیسی دی ټایم کې اپلیکیبل ده د باران د وجه، نو هغه کې چې کوم د کورونو ډیمیجز دي لکه ما تاسو ته ورته شوې چې دا چا دوه کمرې وي یا باونډری والی یا
کم رہی یادوئی نغیب ته کورونا کمپنسیشن خو ملاو شي تر سوچ د بزنس استابلیشمنت خبر چا کو پوسټر مشین دی چا دکان دی دا ما سره لیست ما هم خو دکان ولا لیست دی کله ډیټیل تحویل نه رولې کی ماغینا پس مو څه پیسې لکم او فی الحال مو سره په پالیسی کې د باران د وجه چې دکان خراب شي یا د سیس بزنس استابلیشمنت خراب شي هغه مو سره په پالیسی کې داغه دغه نشته دی
چې تاسو کوم خبرو کنو د شماري وزیرستان چې کوم د 14 اگست سیلابونه راغلیو بارانونه راغلیو په دې کې چې کوم نقصانونه شوي دي نو هغه نقصانونه باندې تاسو پریکړه کړې ده دغه خلکو ته به دا پیسې کله ورکوي
دا خو جی دي چې زمونږ آلریډي ډیپټي کمشنر نوټ فور وزیرستان سره زمونږ فون پروت دی د خلکو کلیم چې راځي بس هغه به هغه پروکوي د دې خپل اسسمنت کمیټي وي نو زه به خلکو ته همدا هغه کوم چې کوم د کورونا والا ډیمیجز په دې فلورم تاریخ پر پیښه کې شوی نو هغه د خپل در تر در د ډیپټي کمشنر آفیسر رابطه کوي او هغه به هغه خپل چکم ڈاکومینٹ سی ایل تک جمع کی اور دا اختیار ہم ڈی سی سر ہے ڈی سی باغ کے سر رو کئی مونگ کار پہ صرف دا چ مونگ دے دے صرف پیسے اور سر ختم شی پیسے اور کو نو دا ٹول اختیار مونگ ڈی سی لا والا کڑے دے ڈپٹی کمشنر آفس تے تے زر تر رکھ لے کے کرو چکی
اس شمالی وزیرستان نے علاوہ آیا پٹنور قبائلی ضلعوں کے دے بارانوں دے سیلابوں دے وجہ نہ تھا اس تک کم دے نقصانوں نو اطلاع راغلے دا
یہ جی دا اس کم مونسون بارانوں نو ٹائم ٹو ٹائم د هر یو ډیسټریکټ نه هغه کوم کی پی ډیسټریکټ دی کوم مرج ډیسټریکټ دی په ټایم ټو ټایم دا غینا رپورټس راځي ډیث رپورټس هم راځي انجریز هم راځي کورونا والا هم راځي نور شیز هم راځي نو د دې د هغه لپاره موږ د فکړی چې موږ د مونسون نه پیلا هر یو ډیسټریکټ ته سفیشنت فند ورکړی دی چې د خلکو کمپنسیشن نه لیټ کیږي لکه فار ایگزامپل یو کې کور رو غورځیږي نو دا غزه متعلقه اسسټنټ کمشنر یا ډیپټی کمشنر یا هر یو حکومتي چارواکي چې ورځي هم د سپاٹ هغه له ایل ایف آئیز ورکړي بارانون مونسون سیزن نه پیلا موږ دوی له ایل ایف آئیز ورولېږل هر یو ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن له فند مول ورک چې ورځي نو ایټ لیسټ هلته هم راځي وسره کوي نو ایل ایف آئیز ولې لږ ډیر ورکي او وسره دا کمپنسیشن کیس چې کوم دی نو هغه د ډی سي اختیار دی سو
د شمالی وزیرستان ڈی سی سره څومره فنڈ دی دا محل په دې مت کې
یار اوس مونږ ریسنٹلی د بارانو نه پیلا هم د دې بارانو د دې د وجې مونږ فاټا هر یو ڈسٹرکٹ 10 ملین روپیز ورکړي
دا یو کروڑ روپے
10 ملین روپے او دا هر یو وو نو ڈسٹرکٹ اوس مونږ ورکړي
اوس د شمالی وزیرستان خلکو مشال ریډیو ته ویل دي چې دغلته د تخیلو کې او داسې کم درازمک تحصیل خبرو کې دغلته چې کم نقصانونه شوې دي تر دا محل پورې اغوی ته ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ایف ڈی ایم ای بل دغې سیمې چې کم منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی دی هغه هم دا خبره کوي چې مونږ په دې اړه چارواکو سره خبره کړې تر دا محل دی خلکو ته کمپنسیشن یا معاوضه نه ده ملو شوې وجه څه ده
یاره جی ما تاسو ته وایي چې کم په پالیسی کې راځي لکه د خلکو کور دی کور تباه شوی دی یا چې کم ڈیتھ شوی دی یا انجری شوی دی یا د دې لا سٹاک دی او یا فصل نه دی دا جی مونږ سره دا 15 کټګریز دی دا مونږ سره په دې پالیسی کې شته دا به هم ښه کله ډیر لیټ وی به کني دا به هغه پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ورکي او دا غي مناسب سره دا غ فند هم پروت دی باقی دا دی نور شیزو نو دوی خبره ده دا چې کوم دی بزنس ایسټابلیشمنت یا دی چا دکان دی هغه هغه ما تاسو وی هغه موږ سره پالیسی کې نشته نو هغه دی فی الحال دی دا غي تمل لري چې کوم د کورونا والا ډیمیج دی هغه د زر تر زر دی خپل چې کوم ډاکومنټس دی هغه دی د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن سره د یو پروفارما ملاویږي پروفارما د ډکه کی ډاکومنټ سره ته برابر کی چې تر 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 راغی ته خپل کمپنسیشن چک ملو شي
تاسو کوم د دکانونو خبره او کوس د شمالي وزیرستان نوې نوې خلک د غلط راستانه شوې دي دوی د خپل ژوند د تیرولو لپاره مختلف کاروبارونه شروع کړي دي تاسو په تګلارې په پالیسۍ کې د دغه دکانونو یا د بزنس اسټابلیشمنت چې کوم نقصانونه دي هغه نشته خو آیا داسې کوم پروویژن شته یا داسې کوم تاسو یو ځانګړی اختیار استعمالولی شي یا پی ڈی ایم ای ایف ڈی ایم ای چې دغه خلکو سره سنا سمرسته وکي
یاره جی دا خو تاسو ګوره ټایم ټو ټایم دا شي زموږ حقیقي لکه دا به تاسو ته دوه ما چې زموږ په پالیسۍ کې مخکې د فصلونو نقصان نو خو اوس د سیو شو چې موږ د حالات ته وکړل چې په ډیزاستر کې د خلکو فصلونو تباہ کیږي نو موږ د خلکو دغه د وجه په خپل پالیسۍ کې موږ د کیبینټ نه پرول واغ چې موږ پکې د فصل نقصان مو اچو دا اوس ګوره دا اوس پہلا دل کا
دوما کیسز دارا زیهم نه چې بزنس اسټابلیشمنت کوم نه هغه د یو قدرتۍ آفت توجه او کی کو تاسو ګورئ نه زیات تر دکانونه یا بزنس اسټابلیشمنت کوم نه هغه د شتګردې د وجې کی د میلیټنسی د وجې کی یا د بم بلاست د وجې شي دکان ته بم کی
نه اور لګی دی شي اور لګی دی شي اور لګی دی شي
زمونږ چې کومه د ملیټنسی ریلیټډ چې کوم د هغه والا پالیسی ده د مین میډ ډیزاسټر نو هغه کې زمونږ چې باقاعده شاپ یا بزنس اسټابلیشمنت هغه شیزونه شته دي او چونکې دا کټګري د څه چې دا یو قدرتي آفت دی نو قدرتي آفت لپاره زمونږ دا پالیسی کې دا شیزونه نشته زمونږ دا دکان یا بزنس اسټابلیشمنت دا شته خو دا زمونږ په هغه مین میډ ډیزاسټر والا پالیسی کې دهشتګردي د وجې یا بم بلاست د وجې یا هسې یو موب یا یو هغه جوړ شي هغه کې مونږ دا پروویژن ورکو هغه کې کمپلیټ ډسټرکشن شو شي هغه ته هغه کې هغه دکان یا دا بزنس اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه 3 لاکھ روپے دی او دا پارشل ډسټرکشن 1 لاکھ روپے دی او کوم نیچرل ډیزاسټر دی باران شو زلزله شو یا نور داسې قدرتي آفت شو نو هغه کې مونږ دا په الحال نشته خیر مونږ وګورو دا ایشو چې کوم دا مونږ کڅن کسان سره ټیک کوو چې
اوس چې د شمالي وزیرستان دغه خلک چې کوم دی په دې کې مرګون هم شوی دی نو آیا هغه به هم د کمپنسیشن یا معاوضې ته انتظار کوي او داسې کوم کوم پرفارما یا کوم څه نه وړه
کوي هغه چې کوم ډیتس دی ګورو جی چې کوم ډیتس دی او کوم انجریز دی هغه خو جی دا چې دا هو هغه په انتظامی او د هر یو ډیسټریکټ انتظامی په دغه باندې ډیپند کوي چې رسم رضر تر دره اکثر د سیو شي چیرې یو ځای کې ډیتس یا انجری وشي اکثر ډیتس کې د سیو شي چیرې په مخام یا په سبا ورته چک ملو شي اکثر د سیو شي چیرې هفته پس ورته ملو شي نو دې کې د سیو وی هغه یو څو طریقې کار دي د هغه ډیت سرټیفیکیټ وی د هغه یو څو ویریفیکیشن وی چې هغه څه کوم هغه د پرفارما هو هغه هغه د کړه کوي چې دا خو لیګلی په ریګولیشنز کې په دې کې لیکلي دي نو دا اوس هغه د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن باندې ډیپند کوي څو نظر تر نظر کو هغه پروسس کی دا خلک یو چیرې ات لیست خلکو کلیم فراشي کړه فرض کې اورډس شي وی دی انجری شي وی دی نو ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته خو دا غي د لیګل هیر پته نه لګي یاره دا کس مول شوی دی د چیک بچاته ورکول غواړي نو دې کې ټایم لګي ویریفیکیشن کې اکثر به ادم سي مسلې وی چیرې زما چیک د ته والے ورکو یا دادی هغه دي کنه نو دې کې لګ ویریفیکیشن کې دونو جلدی نه پتا
او دې کو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
دا مشال راڈیو دا ادبی و کلتوری خبرونو گرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد ابیدم او دا باختر ستوری و نیز خبرونه کی ستاسو کوربیم پنننه خبرونه کې به انګریزي ژبه ته د پښتو اونری او داستاني ادب د ژباړلو په اړتیا یو ریپورت ولرو. بیا به له استاد محمد داود و پاسره د پښتو معاصر ادبیاتو په تاریخي دورو مرکه ولرو او په اخیره کې به په کونړ ولایت کې د سالار باغ په تاریخي قدامت هم ریپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو د افغانستان سلويخ کلنی غمیزه کې پریمانه هنري ادبیت تخلیق شوی. یو شمیر لیکوال او کرکتون کې په دې باور دي چې که د پښتو هنري ادبیت په سمه توګه انګریزي ژبې ته وژباړل شي نو لوستونکي به عمومي. نور تفصیل په رپورت کې. که یو لور ته د افغانستان سلويخ کلنی غمیزې د پښتنو ګڼ کلتوري ارزښتونه زیانمن کړي، بې باورۍ یې زیږولي او د خلکو ترمنځ یې واټنونه پیدا کړي، نو بل لور ته یې پښتني ادبیات او په ځانګړې توګه هنري او داستاني ادبیات تر ډېره پیاوړي کړي دي. یو شمیر لیکوال او کره کتونکي وایي که د افغانستان د څلوېښت کلن ناورین ځینې داستاني ادبیات چې حوادث پکې نغښتي وي انګریزي ته په سمه توګه وژباړل شي، یو شمیر داسې لوستونکي به پیدا کړي چې د افغانستان د کړکېچ په عواملو ځانونه پوهول غواړي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهندوی اجمل ښکلی وایي که د افریقا د یو وروسته پاتې هیواد ادبیات نړیوال بازار پیدا کولی شي، نو پښتو هنري ادبیات یې هم پیدا کولی شي.
که یو بهرنی لوستونکی غواړي چې د افغانستان له غمیزې سره اشنا اوسي، نو زه فکر کوم چې موږ ډېر ښه داستاني ادبیات لرو او قانع کولی شو. همدغه شان افغانستان ته ورته حالات په نورو ځایونو کې هم په اروپا کې هم په تاریخي لحاظ باندې تېر شوي. یو ښه ژباړن چې د غرب د ادبیاتو سره د غربي ذوق سره بلد وي، هغه عمومي بازار پیدا کولی شي په غرب کې. ځکه خو غرب د ټولې دنیا سره مخ دی. د افریقا د یو ډېر وروسته پاتې هېواد ادبیات په غرب کې بازار لرلی شي، د پښتو ادبیات هم لرلی شي.
لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان وایي که د افغانستان د څلوېښت کلنې غمیزې داستاني ادبیات په سمه توګه انګریزي ته وژباړل شي، نو لوستونکي به پکې نوې زاویې پیدا کړي.
که چیرې د افغانستان دغه د څلوېښتو کلونو ادبیات په انګریزۍ ښه وژباړل شي، دا به په نړۍ کې یو ډېر عجیب غریب ادبیات وي. یعنې عجیب غریب په دې معنا چې لوړې ژورې به لري او نوې زاویې به دوی پکې پیدا کړي. له یوې خوا په افغانستان باندې چې روسانو یرغل کړی و، یا هغه جنګ و، هغه وخت کې حماسي او جلالي رنګ به دوی په دې ادبیاتو کې پیدا کړي. له بلې خوا د خپلمنځي جنګونه، د نهیلۍ، د دې نه د خلکو تر ستوني رسېدل، دا به د امن او سولې لپاره دغسې تنده دوی پکې پیدا کړي چې په نورو نړۍ کې به یې امن او د سولې هغسې تنده نه وي لیدلې. له بله پلوه په دې ناورین کې د افغانانو خوشحالۍ او هغه کلتوري ارزښتونه، قانونه او نغمې هغه هم ژوندۍ پاتې شوي دي. دا به هم دوی ته عجیبه شي چې یعنې د پاڼو پړانګ تر منځ دغه خلک څنګه ژوند کولی شي، څنګه مستانه دي.
د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ مشر استاد سید نظیم سیدی وایي په تیر څلوېښت کلن ناورین کې چې یو شمیر لیکوالو د حالاتو نه په تاثر کې خپلې تجربې رقم کړي، که همدا انګریزي ته وژباړل شي نو لوستونکي به ومومي.
د جګړې او د جګړې ضد ادبیاتو ته داستاني ادب ته هغه هم د غربیانو دپاره یو جالب او په زړه پورې بحث وي، په دې لحاظ چې هغوی په افغانستان کې کله چې د غمیزو او د دغې غمیزو نه د خلاصۍ په لارو چارو باندې بحث کوي، کېدای شي هغوی د دې نه خوند والي. نو معنا دا چې په غرب کې د دغسې ادبیاتو لوستونکي شته دی، خو د ادبیاتو هغه جالبیت چې دی نه د جګړې ادبیات دي او نه د جګړې ضد ادبیات دي، بلکې هغه د افغانانو تجربې دي او دغه تجربې چې دي نوې خبرې د نړۍ دپاره لري.
سره له دې چې یو شمېر کورنیو او بهرنیو لیکوالو د افغانستان په څلوېښت کلنې غمیزې سیاسي کتابونه په انګریزي ژبه لیکلي او خپاره کړي، خو پښتو داستاني ادبیات څنګه چې په کار دي انګریزي ته نه دي ژباړل شوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو معاصر ادبیات په لر او بر کې هر ورځ نوي پړاوونه را مخې ته کوي. په افغانستان کې معاصر پښتانه ادیبان او تاریخ لیکوال د نوي پښتو ادب د تاریخ لیکلو ضرورت ګڼي. په دې اړه مو د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد محمد داود وفا سره مرکه کړي. استاد، کدا وایي چې د پښتو معاصر ادبیاتو تاریخ له کوم ځایه پیلیږي، او آیا دغه دوره چې اوسني معاصر ادب ورته موږ وایو دا منظمه لیکل شوې ده او که نه؟
د پښتو معاصر ادبي دوره روانه ده. دا دوره د سراج الاخبار د دویم ځل د خپرېدو سره سم چې په 1911 کال کې دا پیښه شوې وه، د هغې نه شروع کیږي به تر اوسه پورې دوام کوي. ځینې وایي چې دا دوره باید په پړاوونو وویشل شي او هر پړاو بیل بیل باید مطالعه شي. نو په دې لړ کې یو څه هڅې شوي دي، ځینې کتابونه لیکل شوي او امید شته دی چې نورې هڅې هم باید وشي. دا هڅې کافي نه دي.
هغه چې لیکل شوي دي هغه څومره د پښتو ادبیاتو د تاریخ
جواب دی دی
کم کتابونه چې لیکل شوی دی په دې دوره باندې هغه مهم دی او هغه د دې دورې بیلابیل برخې او پړاوونه تشریح کوي. مثلا محمد صدیق روحي صاحب یو کتاب لیکلی دی د دینه پرته چې دی هیوادمل صاحب لیکلی او ځینې نورو دوستانو کتابونه لیکلي دي. دا کتابونه باید مخې ته کیښودل شي او د دې له مخې نه یو منظم بل تاریخ ولیکل شي او هغه باید له ټولو سلیقایي چلندونو نه بهر وي.
مونږ چې د پښتو ادب خبره کوو نو زمونږ ادب لر او بر شریک دی، یعنی په کوزه پښتونخوا کې هم ادبیاتو ته ډیر کار شوی دی. په تیره تخلیقي ادبیات هلته ډیر زیات رامنځته شوي دي، تحقیق هم شوی دی. څه فکر کې که دغه د ادبیاتو تاریخ د نوي سره لیکل کیږي د لر او بر پښتنو دغه تاریخ یو ځای ولیکل شي او که نه؟
زما نظر خدا دی چې د کوزنیو پښتنو او برنیو پښتنو ادبي تاریخ باید ګډ ولیکل شي، نه یوازې ګډ بلکې یو په بل کې ننوتی هم. او هغه ځکه چې موږ یو قام یو، یو ملت یو، یو ژبه یو، یو فرهنګ او کلتور لرو، او دا چې په سیاسي لحاظ سره بیل شوي یو، زما خیال دی چې دا سیاسي کرخې باید د کلتوري او قومي او ژبنیو برخو ځای ونه نیسي. له دې پرته پښتانه که دښمنانو هر څونه غوښتي دي چې دی د بیل وي، بیا هم په خپلو کې یو دی، یو بل ته تګ راتګ کوي او یو بل ته تمې او امیدونه لري. دا خو د پښتنو د یووالي خبره ده او ورسره ادبي مسله چې ده هغه دا ده چې په دې کې هم څه مسله نشته. که چېرته څوک داسې کوي چې دا چې مثلا تقسیم بندي کوي د هرې پښتني سیمې بېلبېل ادبیات معرفي کوي، نو که دغسې معرفي شي بیا پروا نه کوي. مګر که دا په عمومي توګه لیکل کیږي نو بیا ښه دا ده چې کوزنۍ پښتانه مثلا د معاصر غزل شاعران د پښتنو د ډیورن کرښې نه د مخپور ته خوا پښتنو شاعرانو سره دوی څه فرق لري؟ فقط ځینې کلیوالي تصویرونه او ځینې ډیر محدود شعري توکي دا به سره توپیر لري. نور هماغه پښتني خوند چې په شعر کې هلته شته هغه دلته هم شته او چې دلته شته هغه هلته هم شته. نو ځکه زما خیال دی چې ګډ لیکل پکار دي.
استاد که دا راته ووایه چې د پښتو معاصر ادبیات داسې په پړاوونو ویشل پکار دي او که نه ټول یو پړاو باندې راجمع کول او لیکل پکار دي؟
زما نظر دی چې دا دې په پړاوونو وویشل شي. زموږ نه مخکې ارواښاد سر محقق محمد صدیق روحي هم په خپل کتاب کې پښتو معاصر ادبیات په پړاوونو ویشلي دي. هماغه پړاوونه چې د هغه کم وو او اوس نور پړاوونه هم رامخې ته شول، نو په دې حساب باید دا په پړاوونو وویشل شي. هغه پړاوونه باید اول د روښانتیا پړاو وي، دویم د ویښتیا پړاو وي، دریم دا وختون پړاو وي، او څلورم د فکری بدلون پړاو وي.
یعنی اوس ته فکر کوي چې د پښتو ادبیاتو دغه پړاو کې چې اوس موږ داخل شوي یو دا د فکری بدلون پړاو ګڼلی شي؟
دا ځکه د فکری بدلون پړاو ګڼلی شو چې د پښتنو یوه لویه کتله پېښور ته بې ځایه شوي او بیرته چې خپل وطن ته راستانه شول، نو هغه د جنګي ادبیاتو ضد څیره دا زمونږ په ادبیاتو کې را څرګنده شوه. سولې ته تمایل ډیر شو، کرکې او جنګونه وغندل شول. بېشکه چې دغه اقدار د ډیورنډ کرښې نه ښکته خوا ته پښتنو کې هم همدغسې وپالل شو. دغه یو ډول فکری بدلون دی او د همدې وجې نه باید دته د فکری بدلون پړاو وویل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کونړ کې سالار باختر ټولو مشهور دی او وخت نا وخت ورته سیلانیان ورمات وی. د سالار بند په سوجری بزمکه باندې جوړ دی او بیلابیلې ونې، ګلان او نور نباتات پکې کرل شوي چې د کونړ ښکلا یو په دوه کړې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا باغ کابو یو پیړۍ د مخه جوړ شوی و. نور حال په ریپورت کې. سالار بند چې د کونړ مرکز اسدآباد سره په لږ واټن کې جوړ دی، تر اوسه یې خپل پخوانی ارزښت ساتلی او په تاریخي ونو سربیره پکې د مالټو او نارنجانو باغونه هم جوړ شوي او بېلابېل موسمي ګلان پکې هر وخت تازه وي. دغه باغ ته د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم سیلانیان ورځي او د دې تاریخي بڼ له لیدو څخه خوند اخلي. د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا د سالار بڼ په اړه وایي.
د سالار باغ خو داسې ده چې غلام نادر خان چرخي په وخت کې چې څه وخت کې هغه کونړ ته راغلی و، د قومونو او خلک یې راټولل، یو د سالار دغه کانال دی، دا کانال چې ورغی باغ جوړ شلو. وړاندې له دې نه دغه باغ نه و، دغه لومړی باغ ده چې په کونړ کې جوړ شوی دی. لومړی هغه باغ ده چې دلته د چینو تجربه وشوله، دلته چینه به کینال شلو. نورې هغه ونې چې ارزښتمنې ونې دي لکه چای ته ورته شین چې شلو، مثال د تور چې شلو، نورې هغه میوې ارزښت یې دلته دا ده چې دلته که موسسات دي که دولت دي، دلته تجربوي دغه نیالګي کینه وي او بیا دلته چې هغه تجربه کې کامیاب شي بیا نورو ولسوالیو ته دا کوي.
هسې خو د کونړ د غرونو لمنې په طبیعي ښکلا ښایسته دي، خو سالار باغ ته پر سیلانیانو سربیره د پوهنتون محصلان او نور د تفریح تر څنګ د مطالعې لپاره هم ورځي. سالار بڼ چې د کونړ سپان سیند پر غاړه جوړ دی، د مرکز سدآباد دروازه هم ګڼل کیږي.